دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو دا دې خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته دا بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور دیرش ملي تیر مقام له اب کمري ولسوالۍ څخه مرکز خلانه او تلیږدول شوي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترهګر نشي کولی په بزدلانه حملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. او د ملګرو ملتونو یوې وتلې محکمې پاکستان ته سپارښتنه وکړه چې د هندوستان هغه متقاعد سمندري افسر ته د مرګ پر اعلان شوې سزا بیا کتنه وکړي چې د جاسوسۍ تور ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه د بادغیس مقامات وایي د افغانستان د کومندوز واکونو څلور دیرش مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ څخه مرکز قلعینو ته لیږدول شوي. د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ خو د لیږدول شوو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خاغله نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د څلور دیرش شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول. د دوشنبې ناوخته کومنډوز واکونو د څلور سرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته تللي وو د څو د طالبانو پر ضد عملیات وکړي خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله پنځه دیرش سرتیري وژل. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویلي دي سواکونو له محلي ادارو سره په نه همغږۍ دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کومنډوز واک نه هدیر شخړي وشلي او شپاړس تنه نور اسیران کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي ترورستان نشي کولی په خپلو عملو سره د هغه کسانو اراده کمزوري کړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځانونه قربانوي. جمهور ریاست پرون په غزنی ولایت کې د 203 تندر قلي اردو د درېیمې لیوا د قمندان ډګروال عبدالمبین مشتبه د وژل کېدو په عکس العمل کې دا خبره وکړه. ډګروال مشتبه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ته تللی و چې د وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمراني وایي په دې حمله کې د مشتبه ترڅنګ دوه نور پوځیان هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. خاغلی کمرانی وایي حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوو نفوذي کسانو کړی چې دواړو په ځوابي برید کې وژل شوي. د افغانستان جمهور ریاست د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د رئیس او اته کمشنرانو د بدلون خبر ورکړي. ویل شوی چې د دې کمیسون د پخواني رئیس سیما سمر پرځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل شوی. په نوو کمشنرانو کې اسدالله یوسفی، بنفشه یعقوبی، محمد ایوب یوسفزای، سید اسحاق خلیق، شبنم صالحی، شکرالله مشکور، محمد نعیم نظری او رازیه سیاد شامل دي. یوې نوې کمشنر شبنم صالحی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دوی به هڅه وکړي چې ځینې نیمګړتیا ویل لري کړي.
د نوې کمشنران به وکړی سي پخوانی کمشنران را پاته هدف هغه ته تداوم ورکړ او ځینې نورو برخو کې چې ځینې نیمګړتیاوي شته هغو ته به دوی زیاته توجه وکړي.
جمهور ریاست د بشري حقونو په خپلواک کمیسون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دي ویلي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سرګند کړی چې امریکا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی او له ایران سره لاتومي تړون څخه په وتلو یې خپله پخه خوږه کړې. نوموړي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې وویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د په وینا د نامشروع سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تر ډیره ملکي وګړي هدف ګرځوي. جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کړې. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو سرګندونو کې زیاته کړه په نیویارک کې د ایرانی ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو په ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګول غیر بشري عمل دی. ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد د امریکا په مشرۍ د اف 15 دیرش الوتکو له پروګرام ایستلې غیر عادلانه بللې او غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه له خوا له روسیې څخه د استلور سوه په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم پرانیولو پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په یوې خبرپاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې همدارنګه له امریکا غوښتنه غوښتنه شوې چې له دې تیروتنې دی چې به د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته سخته ضربه ورکړي تیر شي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیه دا پریکړه چې له روسیې د S-400 دفاعي سیستم راونیوه د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغه پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د ایغور اقلیت غړی جوهر الهام هم شامل و. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو ایغورانو په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یو کم کې ساتل کیږي او له 2010 کال راهیسې سینه د توانی دلې چې لخپل پلار سره اړیکه ونیسي. د بشرو حقوقو ډلې وایي چې شاوخوا 1 میلیون ایغور مسلمانان د سختلیزې سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي. د دې کسانو په ډله کې چې ولسمشر ټرمپ سره یې لیدنه وکړه د برما د روهنګي مسلمانانو استازي هم شامل و. په نورو کې د میانمار، ویتنام، شمالي کوریا، ایران، ترکیه، کیوبا، نایجیریا او سودان سابیان، د افغانستان، سودان، پاکستان او نیوزیلند مسلمانان او د یمن او جرمني يهودان شامل و. د عراق د یزدي اقلیت استازو هم په دې لیدنه کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل. د ازادي اروپا ازادي راډیو په اوکرين کې له روسپله او بلتون پالو غوښتنه وکړه چې بلاګر ستانیسلاو اسیف خوشی کړي. دغه بلاګر د 2018 کال له جولای میاشتې راهیسې د اوکرين په ختیځ کې په توقیف کې دی. اسیف چې له ازادي راډیو سره هم قلمي همکاري درلوده د 2018 کال د جون میاشت پر دویمه لادرکه شو. هغه تر لادرکې څو اونۍ وروسته د بخښنې نړیوال سازمان ویل معلومات ترلاسه کړي چې دغه ژورنالیست د هغه بلتون پالو لخوا نیول شوی چې د اوکرين د ختیځ پر ځینو برخو کنټرول لري. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوښې سندرو ته ځانګړې شوی، خو مخکې له دې نه چې ستاسو پیغامونو او ستاسو د خوښې د سندرو پروګرام ته ورشو څو ریپورټونه راخلو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي په میدان وردګو کې د دوی د کلینیکونو له تړل کېدو سره د ورځې 15,000 ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي. د دې ادارې په خبره د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس خلکو ته د پخوا په څیر روغتیایي خدمات نه وړاندې کوي. خو د طالبانو یو ویان بیا دا کوي چې دغه کلینیکونه ته د دوی لخوا کوم ستونزه نه ده متوجي. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
که څم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان وایي په میدان وردګ کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې روغتیایي کلینیکونه ته د دوی لخوا کوم خطر نه دی پیش، خو دغه کمیټه وایي چې تر پرون ماښام پورې کلینیکونه لا هم تړلې پاتې وو. سویل شاین پرون ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلینیکونه ته د دوی لخوا کوم مشکل نه دی پیش. خو د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو د برخې مسؤل ډاکټر خالد فهیم پرون ماشم ازادي رادیو ته ویل د دوی کلینیکونو تر پرون نا وخت پورې فعالیت نه درلود.
مازیګر پورې دغه 240 کلینیکونو هیڅ نه د صحي خدماتو د ارزې فعالیت نه درلود او صد ډول باندې د ورځې 15,000 ناروغان د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومیږي، او په دې کې البته مایندې او ماشومان هم شامل دي. نو کدا وضعیت دوام وکړي راي شي چې ډېر مرګ میر رامنځته شي.
تغلی فهیم وایي د دوی تر 350 زیات روغتیایي کارکوونکي اوس په میدان وردګ کې د پخوا په څیر صحي خدمات نه وړاندې کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل هیله شوولې چې په میدان وردګ کې به وسلول طالبان د دوی د روغتیایي کلینیکونو فعالیت ته بیرته اجازه ورکړي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کلینیکونه تیره سه شنبه تړل سوي دي. دغه 240 کلینیکونه چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دي او د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ملاتړ کوي وروسته له هغې تړل کېږي چې په دایمی رداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پرته لسمه حمله وسوه. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي وو په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤل هم شامل وو. خو د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ تیره جمعه د افغانستان کمانډو ځواکونه په هغه حمله کې د څلورو ملکیانو په وژنې تورن کړل. دغه ادارې له حکومت غوښتنه وکړه چې په میدان وردګ کې د تیرې اونۍ حمله ژر تر ژره وڅېړي. تر دې مخکې د وسلولو طالبانو یو ویاند ویلي و چې دغه روغتیایي کلینیکونه دوی تړلی دي. ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دغه کلینیکونه یې ځکه تړلې چې د هغو ملاتړ ادارې یعنی د سویډن کمیټې په دایمرداد ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په اړه عکس العمل نه دی شوولې. په میدان وردګ ولایت کې ځایي اوسیدونکي وایي د کلینیکونو تړل کېدو عمدتاً دوی ته زیاتې ستونزې پیښې کړې دي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
ملنګ مجاهد یم خوست نه. په افغانستان کې کلینیکو ته چې هغه خلک چې دغه په کر کې د یو په کټ روپۍ قیمت نه لري هغه خلک خو ډېر سي غټ غټ خلک چې کلینیکو ته راولي ته خو موږ کم بې واسه د کاس هغه خلک چې کر کې یو په کټ پیسو قیمت نه د غریبو خلکو ځای نه دی ډېر خصوصا د افغانستان د غریب خلکو کړي نه دي.
طالب مو راځي کلینک ته یو عام سړی راځي کلینک مشمال لویان راځي په دا کتر کې چې په کوم یو
هغه ته هم سہولت سا خپل ځین لري هغه په خارج تکلای شي په داخلي تدایي کوي چې خپل ځکران لري خپل د تدایي ول هر څه لري ډیر ځان سره چیږي هغه ملکونو سره چیږي چې هغه دیواز دي هغه په محل کې وسیږي هغه لري وسیږي.
د امریکا دفاع وزارت په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د داعش حضور یو لوی ګواښ دی. په دې ریپورت کې چې د کانګرس لپاره چمتو شوی راغلی چې داعش ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې او د لویو حملو په فکر کې ده. اسمت ساروانی په اړه ریپورت لري.
د داعش یا اسلامي دولت وسله واله ډله تر بل هر وخت د افغانستان لپاره په جدي ګواښ بدله شوې ده. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت د پینټاګون د راپور په خبرګون کې وکړه چې په هغه کې داعش ډله نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا او د دې هیواد د متحدانو لپاره ګواښ ګڼل شوې ده. د پینټاګون په څلور اتیا مخیز راپور کې چې د سش کال په جون میاشت کې د کانګرس لپاره چمتو شو راغلی دی چې حتی که له طالبانو سره د سولې د خبرو له لارې یوه بریالۍ سیاسي حل لاره پیدا هم شي بیا به هم القاعده د داعش د خراسان څانګه او نامعلوم شمیر توندلارې طالبان نه یوازې د افغانستان د حکومت او خلکو لپاره بلکې د امریکا او د هغې د متحدانو لپاره هم د جدي ګواښ په توګه پاتې شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی فواد امان د پنټاګون له دې راپور سره هم نظر نه دی. دی وایي
بدون شک ګروهای تروریستي په شمول
بلا شک د داعش په ګډون تروریستي ډلې هڅه کوي چې په افغانستان کې لاسبری ووسی. دا ډله اوس د افغانستان په شمال او ختیځ کې په ټیټ پرک ډول د کسانو په جلب او جذب بوخته ده. خو د دوی له لوري خطر هم جدي نه دی چې په راتلونکي کې افغانستان له ستونزو سره مخامخ کړي. د شغل امان په وینا افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د داعش غړي به پرې نږدي چې په افغانستان کې فعالیت زیات کړي. کانګرس ته د پینټاګون په راپور کې راغلي چې د داعش غړیو په وروستیو کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د کنټرول ساحه پراخه کړې ده. دا ډله په 2014 میلادي کال په عراق کې جوړه شوه خو جګړه مارو یې د 2015 میلادي کال په لومړیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعالیت پیل کړ. همغه وخت ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره په پوله کې دی د دې ډلې د فعالیت پر اصلي اډې بدل شو. خو امریکا د 2015 میلادي کال په اپریل کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر اډې لوی بم چې د بمونو مور بلل کېده وغورځاوه. د کنړوالی عبدالستار میرزا کول وای سره لدی چې د داعش جګړه مار زیاته هڅه کوي چې په کنړ کې اډه جوړ کړي او نورستان او بدخشان ته لاره ومومي خو بریالي به نشي. د کنړ ولایت یو شمیر سرحدي ولسوالۍ د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې په میدان بدل شوي چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د کنړوالی دا خبره تاییدوي وای چې له درو اونیو راهیسې د داعش او طالبانو جګړه مار له یو بل سره په سخته جګړه کې ښکیل دي. د کنړ د چپې درې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي نصرالله ساپی وایي د دواړو ډلو د نښتو له کبله د سیمې اوسیدونکي له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دغه د داعش نفوس په دغه څو میاشتې مخکې شروع شو، د جمې نه شروع ده، پنځه شپږ میاشتې ټول کنړ کې تقریبا غرني سیمې زیاتې دوی سره وې، ولسوالۍ نه بیرون دغه کلي م ورسره و، تاریم ورسره وې. خو فعلا دغه د طالبانو تحرکات پرې راځیر شو، تلفات دواړو طرفو ته واخېستل، ولسونه هم پکې ډېر متضرر شو، مهاجر شو، بېځای شو، کورونه وران شو، اوسل مالداري ختمه شوه، ټول اقتصاد صفر شو، آبادي هم ختمه شوه.
تر دې پخوا هم د داعش او طالبانو ترمنځ په کنړ کې سختې نښتې شوې وې.